په ولسوالي کې کلینیکونه نشته، موږ د شاولي کوټ په ولسوالي کې مکتبونه نشته. نو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د شاولي کوټ په ولسوالي کې کلینیکونه جوړ کړي، مکتبونه جوړ کړي، ښوونځیونه راته جوړ کړي چې موږ ته یې فرصت برابر شي زموږ ماشومان او زموږ خلکو ته. نو د ازادي راډیو څخه مې دا خواهش دی چې زما پیغام د نورو چارواکو پورې ورسي. السلام.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه او ستونزې مو واورېدلې. په کابل کې 12:30 سو یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د افشارو په سیمه کې د ملي امنیت پر یو مرکز ډله ییز وسلوال برید شوی دی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې ډزې تر دا مخکې پورې روانې وې. په دې اړه چې برید کوونکي څو تنه دي او تر اوسه چاته مرګ ژوبله رسېدلې او که نه څه نه دي ویل شوي او نه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ولسمشر اشرف غني د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منظور کړه. د جمهوري ریاست مرستیال وایي نجیب الله آزاد ازادي راډیو ته وویل ولسمشر د ښاغلي نور استعفا منلی او پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوی والی په توګه انټاکلای دی. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې انجینیر داود د جمعیت اسلامي ګوند یو فعال غړی بللی او ویلي دی چې هغه لوړې زده کړې د نفت او ګازو په برخه کې د استخراج په برخه کې په انګلستان کې کړې دي. د افغانستان د 209 شاهین قلو اردو وایي د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ د تبر د کلي د بیرته نیولو په عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د قلو اردو لخوا په خبر کړي خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغو عملیاتو کې څلور اتیا وسلوال طالبان وژل شوي او د لهغوی څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ملي امنیتي یو نوې استراتیژي اعلان کړي. د خبري اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې ښاغلی ترامپ د امریکا لومړی پر پالیسي ډېر تمرکز وکړي او همداراز به چین د اقتصادي پارونې په سبب د سرسخت سیال په توګه ونوموي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ضد پوځي عملیات به په فبروري میاشت کې بشپړ شي.
مننه کوم نوریاس نوریا. وسم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې مو په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د افغان او امریکا د ګډو نظامی عملیاتو له حال خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاس ترنه کې وړاندې کوي.
د ننګرهار پولیسو پلسګونو کیلوګرام نشئی مواد نیولې دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې په نیول شوی 2.2 کیلوګرام نشئی موادو کې 55 کیلوګرام چرس او 14 کیلوګرام هیروئین ول. دا نشئی مواد چې له خوګانو ولسوالۍ څخه غنی خېلو ولسوالۍ ته په کرولا موټر کې کاچا کېدل د مارکو په سیمه کې ونیول شو. د دې موادو د کاچاک په تور درې تنه هم نیول شوی دي. د یادونه ورد چې 13 ونی هم د ننګرهار پولیسو د سرخرود ولسوالۍ د درونټي پښیمه کې 15 کیلوګرام تریاک نیولې ول. شپښتنه بیلابیل نشئی مواد وسوځول سول. دا نشئی مواد د ورستوي څو میاشتو په اودو کې په لوګر ولایت کې نیول سوی ول. د لوګر ولایت امنیه قومندان اسمت الله علیزی د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې پس وزول سوی نشئی موادو کې 95 کیلوګرام هیروئین، 108 کیلوګرام مورفین، 3314 کیلوګرام تریاک، 2209 کیلوګرام چرس او 155 کیلوګرام یبنګی وی.
دا مواد معمولا د مشرقي ولایت څخه د سارک تلر څخه داخلي او حاضري ولسوالۍ د حاضري څخه بیا دی غواړي دا پر مختلفو لارو باندې د غزنی ولایت او پکتیا ولایت د لارې، حتی د کابل ولایت د لارې څخه بعض وخت یا د میدان وردګو د لارې څخه دی غواړي چې انتقال کړي چې د الفیمور څخه بیا تر خپل پل عالم تر پل پورې په دغه ساحو کې تقریبا اکثره نیول شوي.
خغله علیزی وایي چې لڅو کلونو راهیسې په لوګر ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سوی دی. د یادونه ورده چې په ازره ولسوالۍ کې د چرسو کښت په تیر او روان کال کې په پوره توګه له منځه تللی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د جوزجان پولیسو د نشه یي موادو دوه قاچاقوړونکي له 480 کیلو ګرامه نشه یي موادو سره نیولي دي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د جوزجان پولیسو 480 کیلو ګرامه تاریاک د شبرغان په ښار کې ونیول چې په یو کرولا موټر کې ځای پر ځای سوي ول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول سوي دي. د یادونې وړ ده چې د جوزجان پولیسو په تیرو نهو میاشتو کې 2450 کیلو ګرامه بیلابیل نشه یي مواد له اووه نقلیه وسایطو سره نیولي دي. دغه ډول د دې موادو د قاچاق په تور 38 نیول سوي کسان څارنوالۍ ته معرفي سوي دي.
محمد ایاز تر نکو چې د نشه یي موادو په برخه کې یادونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په هلمند ولایت کې د هیروینو د کارخانو پر ضد افغان او امریکایي نظامی ځواکونو ګډ عملیات.
موږ پوهیږو چې وسلوال طالبان خپله نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت او هیروینو د تولید ډیروالی. په سندرو کې د نشه موادو د ستاینې په اړه یو راپور هم اوریدلی سي. د یو موتاد ماشوم خاطره در سره شریکو.
همداسې مې وهل 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 بس تک زیړې واړول وچ کلاکس ماغې نه پاس ما ویل دا وګرځي کم سکل مټول را پورې خاندلې.
او د خبرونې په پا پای کې د پخوا په شان یو لنډه ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب راخلو. د هلمند والی حیات الله حیات وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د هلمند د وسلوالو طالبانو مشرانو د نشه موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته یوسي. ښاغلی حیات وایي وسلوالو طالبانو دا هڅې د دې لپاره پیل کړي چې د نشه موادو پر ضد افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان ورسیږي او روان عملیات ناکام وشول سي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې د نشه موادو پر ضد افغان او امریکا نظامی ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د هیروینو د تولید 25 کارخانې ویجاړې سوي او له دې درکه وسلوالو طالبانو ته 80 میلیونه ډالر زیان اوښتی دي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو طالبانو هڅې پیل کړي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو پر ضد د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات له ستونزو سره مخ کړي. ښاغلی حیات وایي د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د وسلوالو طالبانو مشرانو په دې ولایت کې د مخدره موادو کاروباریانو ته امر کړی چې د هیروینو د تولید کارخانې د ملکي خلکو استوګنځایونو ته انتقال کړي تر څو له هوایي بریدونو څخه وژغورل شي.
د منګا استخباراتي معلومات دا وایي چې د طالبانو مسؤلینو هغه د دوه د هدایاتو کاپیانې چې موږ ته په لاس را رسېدلې دي د مواد مخدر ټولو کاروباریانو ته هغه کسان چې د دوه خوانښکیل دي هغو ته دنده سپارلې ده چې کله تیاری غرار واوري دو باید خپلې فابریکې بندې کړي او دو د کوشش وکړي چې خپلې فابریکې په داسې سیمو کې چې هلته ملکیان وي هغې ته نږدې کړي څو ملکي تلفات پیدا شي او د دې عملیاتو مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دری اونیو راهیسې د هلمند په کجکي موسی کلا واشیر او دیشو ولسوالیو کې د مخدره موادو د سترو کارخانو د ویجاړولو لپاره د افغان او امریکایي ځواکونو ګډ هوایي عملیات دوام لري. د امریکایي ځواکونو د هوایي عملیاتو د واحد قماندې مشر جنرال لینس بونچ چې د تیرې سې شنبې په ورځ یې له کابله د ویډیو کانفرانس له لارې په پنټاګون کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل په دې عملیاتو کې وسلوالو طالبانو او د مخدره موادو نورو کاروباریانو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. ښاغلی بونچ ویلي وسلوال طالبان هر کال له 3 تر 400 میلیون امریکایي ډالر پورې عواید لري چې 200 میلیون ډالر یې یوازې د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ویان تامس کرسپک د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو هوایي عملیاتو له پیله تر اوسه د هیروینو د تولید 25 کارخانې له منځه وړل شوي او وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
We know that more than half of the Taliban's
موږ په هیګو چې وسلوال طالبان خپل نیمه برخه عواید د هیروینو له تولید څخه ترلاسه کوي. د دغه عملیاتو له پیله تر اوسه د مخدره موادو د تولید 25 لابراتوارونه لمنځه تللي چې وسلوالو طالبانو ته پکې 80 میلیون ډالر زیان رسیدلی دی.
یو شمیر سیاسي کارپوهان هم په هلمند ولایت کې روان عملیات ګټور بولي او د دې عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت پخوانی وزیر او پوځي کارپو جنرال خدایدات وایي چې روانو عملیاتو وسلوالو طالبانو ته سخت ضربه ورکړې او دغه ډلې له مالی پلاوه کمزوري کړې ده. د ده په وینا دا اړتیا لیدل کېږي چې دا ډول عملیات پر هلمند ولایت سربیره په هغو ولایتونو کې هم ګړندی شي چې د هیروینو د تولید کارخانې پکې فعالې دي.
په هلمند کې د هیروینو د کارخانو پر ضد د نظامي عملیاتو په اړه مو د عباد الله نانسي راپور اورېده. د بدخشان ولایتي شورا ځینې غړو او عامو خلکو د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د هیروینو د کارخانو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوی وایي په دې ولایت کې ناامني د کوکنارو له کښت او هیروینو له کارخانو سره مستقیمه اړیکه لري او د دې لارې د دولت ضد وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې پیسې ترلاسه کوي. په دې اړه له بدخشان ولایت څخه زموږ همکار اجمل آرین راپور لري.
د بدخشان په ناامنه سیمو کې د هیروینو د پروسس کارخانې او د کوکنارو کښت ډېرېدو په حال کې دی. بدخشان ستراتیژیک پلوه د افغانستان په شمال ختیځ کې د کډوالۍ او سوداګرۍ په څلور لارې پروت ولایت دی چې د پریمانه طبیعي زیرمو او کانونو تر څنګ د کانون او د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو او د تروریستي ډلو پام هم ځان ته ور اړولی دی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو تر خپل واک لاندې سیمو کې د هیروینو پروسس او ګاونډیو هیوادونو ته د نشه یي موادو د قاچاق زمینه برابره کړې ده. د بدخشان د ولایتي شورا غړي احمد جاوید مجددي ازادي راډیو ته وویل
در سایه تسلط طالب کارخانه ها و شرکت پروسس هیروئین معمولا فعال است.
هغه سیمې چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي هلته د هیروینو د پروسس کارخانې فعال دي او فعالیت کوي او لسګونه شرکتونه موجود دي او مخدره توکي له سرحدونو بیرون او یو اندازه په دینن افغانستان کې ترافیک کیږي او له دې لارې د دولت ضد وسلواله ډلې مالی امکانات ترلاسه کوي. له بل پلوه د بدخشان ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس محمد قید افندی وایي چې په روان کال کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې نه کوکنار کرل شوی او نه هم د هیروینو کارخانې شته. خو په ناامنه سیمو کې د کوکنارو کښت او د هیروینو د پروسس د کارخانو موجودیت هم نه ردوي. کومې سیمې چې د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي هغه ناامنه سیمې دي او هلته هر کار کیدی شي. طبعا په هغو سیمو کې د هیروینو فابریکې او د مخدره توکو قاچاق هم موجود دی او دا یو حقیقت دی. بلخوا د بدخشان ولی احمد فیصل بیگزاد په دې ولایت کې د ناامنۍ دوام د غیر قانوني فعالیتونو د کوکنارو کښت او د نشه یي موادو په تولید پورې تړي. ښاغلی بیگزاد وایي دوی هڅې کوي چې د امنیتي تهدیدونو په راکمولو او د ناامنو سیمو تر واک لاندې راوستلو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. په بدخشان کې د مختلفو ملتونو بهرني جنګیالي حضور لري او په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای دي او د سیمه ییزو طالبانو لخوا ملاتړ کېږي، خو کله شمیر زیاتیږي او کله هم کمیږي او له داخلي طالبانو سره مرسته کوي او هغوی ته په بیلابیلو برخو کې روزنه ورکوي. او دا موضوع موږ په وار وار له مرکزي حکومت سره شریکه کړې او هغوی هم په دې اړه معلومات لري. خو بیا د بدخشان ولایت ځینې اوسیدونکي زورواکان او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي په دې سیمه کې په نامنۍ کې په لاس لرلو تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې په افغانستان کې به د نشه یي موادو د پروسس او د قاچاقو پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړي چې تر دې مهاله دا عملیات یوازې په هلمند ولایت کې ترسره شوی دی. اجمل آرین، ازادي راډیو، بدخشان.
د زهرو کاروان
شنوار قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کړي کې نشه یي ماشوم پیدا کړي
یو واري دی پورته نه نوځي
هیڅکله هم د کوکنارو بدیل نشي
کېدلی. موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. یو شمیر عام خلک شکایت کوي چې ځینې سندرغاړي په خپلو سندرو کې نشه یي مواد او د نشې حالتونه ستایي او په دې ډول ځوانانه شو ته هڅوي. د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان یا روانشناسان هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي. دوی وایي کله چې ځوانان دغه ډول سندرې اوري نو ذهنی مدافع سیستم کمزوری کیږي، د نشو پر وړاندې حساسیت کمیږي او نشه کول ښه کار ورته ښکاري. یو شمیر ادبپوهان او فرهنګیان هم دا ډول شعرونه د هنر او پیغام له پلوه کمزوري ګڼي او وایي چې پر خلکو په تېره بیا نالوستو ځوانانو باندې بد اغېز کوي. له بلې خوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی د دې ډول سندرو د مخنیوي لپاره یو شمیر تدابیر په پام کې لري. په دې اړه ستاسې پام یو راپور ته راړو چې مسعوده نیازی وړاندې کوي.
د نړۍ د ټولو ژبو په شعرونو او سندرو کې له ډېر پخوا څخه د نشئی مواد او نشئی حالت تصویر او انځورګری شوی چې په نوې اصطلاح خمریه شاعري بولي او د افغانستان په ادبیاتو کې هم دا ډول شاعري ځانګړی ځای لري. خو دا چې دا ډول سندرې پر عامو خلکو څه اغیزه کوي، دا به خپله د خلکو له خولې واورو.
نوم یې حمایت الله د کونړ ولایت. کله چې یو سندرغاړی په سندرو کې نشه استعمالوي، خامخا په ځوانانو تاثیر کوي. بعضې ځوانان داسې دي چې هغوی دی واوري، کله کله دوی چې په لار باندې ځي همدام زمزمه کوي، کېدای شي د دوی د نشې طرف ته مخه شي.
زما نوم شبینه د کابل ولایت څخه او هغه شاعران چې پیامونه خپل شعرو کې استعمالوي، نو په دو کارو باندې ځوانان د تحصول کېږي چې فکر وکړي په نشه یي توکو په هکله. موږ پوهیږو چې څومره یو بد شی ده، څومره ضررونه یې زموږ ځوانانو زموږ وطن او هیواد ته رسولي دي.
نوم یې تاج محمد دی، د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. هغه سندرغاړي چې داسې اوازونه وایي چې هغه شعر انتخابوي چې هغه خلک نشه یي توکو ته هڅوي، په ټولنه باندې ډېر بد اغېز پرې باسي.
د عامو خلکو تر څنګ ارواپوهان هم دا ډول سندرې د ټولنې په تېره بیا د ځوانانو په زیان بولي. کله چې دوی دا ډول سندرې اوري نو اغېز ورباندې کوي، دا کار ښه ورته ښکاري او په دې ډول یې ذهني مدافع سیستم کمزوری کېږي او په نتیجه کې نشو ته مخه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون دارواپوهنې استاد محمد ظاهر شمس وایي چې دا ډول سندرې د ځوانانو پر چلند او ژوند ناوړه اغیزه کوي.
زموږ تاسې ټولنه پر اشعارو باندې ډېر ډېر باور لري او بیا که چیرې دغه موضوعات د سندرغالی د خوانه په ښه آواز وویل سي، نو واقعا چې د دوی پر ژوند باندې، د دوی پر سلوک باندې، د دوی پر رفتار باندې ډېر بد اغېزه کوي. ځینې کسان داسې دی چې هغوی پر یو بین البین موقف باندې دوی ځای لري، کله کله دغو خلکو سره روابط لري. که چیرې دوی داسې سندرې، داسې اشعار د رادیو د لارې څخه یا د تلویزیون د لارې څخه واوري، دوی فکر کوي چې واقعا دا ډېر ښه شی دی. دوی که هیڅ تصمیم نه لري چې دغه مواد مخدر استعمال کړي، له دې نه وروسته دوی شروع کوي چې استعمال یې کړي.
ځینې شاعران وایي چې په شعرونو کې د نشئی موادو یادونه سمبولونه دي او د دوی هدف له دې ډول سمبولونو څخه ظاهري معنا نه ده. خو شاعر او څېړونکی حبیب الله رفی وایي چې په دې پټو معناګانو، سمبولونو، کنایو، استعارو او اشارو باندې عام خلک نه پوهیږي.
دا په ځینو صوفیانو کې دا تعبیرونه شته چې د نشې نه دوی، د شرابو نه دوی، د حقیقي شرابو معنا اخلي، یا د خدای د مینې معنا اخلي. دا ډېر محدودې حلقي دي د عوامو لپاره، هغه خبرې دي نه د قناعت وړ، نه هغوی دا ډول تعبیرونه مني. خلکو باندې دغه ساده ژبه ویل شوي شعرونه دا بد تاثر کوي. ځوانان او ځینې خالي ذهنه کسان هغه د دې نه غلطه استفاده کوي او په دې نشو باندې اوړي.
دا ډول سندرې نه یوازې دا چې په کلیو او بانډو کې رواج لري، بلکې په ښارونو کې هم د خادیو او خوښیو په محفلونو کې ویل کیږي. د کندهار یو محلي سندرغاړی سالی محمد پروانه چې دا ډول سندرې ډېری ویلي، وایي چې دا کار د پیسو لپاره کوي.
وطنوالو د غاوریدونکو د ناس خلک غوښتنه کوي چې وایي یو غزل وای، بل څوک وای، بل غزل وای، پیسې درکې، بخشې درکې. نو موږ مجبور یو بس ورته وای. نو موږ داسې کار لکه دکانداري چې ورته بیا نه وای، بیا خوا بجېږ. داسې وخت لراغلی دی چې به بخشې کړې بېرته اخیستې وای، زما فرمایش نه دی ویلی.
د افغانستان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ له مخې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مکلف ګڼل شوی چې باید د دې ډول سندرو مخه ونیسي. خو دا ډول سندرې بیا هم هره ورځ له بېلابېلو راډیوګانو او تلویزیونونو څخه خپرېږي. د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري وایي چې دوی هڅه کوي په رسنیو کې د ټولو هغو خبرونو مخه ونیسي چې خلک بې لارې کوي.
زموږ په اساسي قانون کې دا حکم سته چې ټول هغه پرونی نشرات چې د هیواد د منلي فرهنګ پر خلاف وي هغه باید ونشي. یا همدا ډول موږ د رسنیو په قانون کې هم دا خبره لرو چې هغه مواد سندری او نور فرنګي ډوله علایم چې شته هغه ټول باید رسنیو د قانون د احکام له مخې څخه عملي شي. په دې کې وضاحت شته چې دا ډول نشرات ته چې هغه خلک تحریفات او غیر مشروع او نامنلو کارونو ته وهڅي دا زموږ په قوانینو کې منع دي او موږ هڅه کوو چې د دغه قوانینو د تطبیق زمینه برابره کړو او یا برابره شي.
افغانستان دا مهال څه باندې 3 میلیونه معتادین لري چې اکثره یې ځوانان دي. که د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ټولنې مخور شخصیتونه او مدني ټولنې د دې ډول سندرو مخه ونه نیسي او له بلې خوا شاعران او هنرمندان هم په خپلو شعرونو او سندرو کې له منفي پیغامونو څخه ډډه ونه کړي نو د معتادینو شمېره به نوره هم ډېره شي.
مسوده نیازی و چې په سندرو کې د نشې موادو د ستاینې په اړه یې راپور اوروه. اوس د نشو له سندرو څخه د نشو د قربانیانو نړۍ ته سرور ښکاره کوو او د یو معتاد ماشوم خاطره درسره شریکوو. 15 کلن ماشوم چې د نوم له اخیستلو ډډه کوي وایي چې تر نشې مخکې ښوونځي ته تلم، له همزولو سره مې لوبې کولې او د موټرو د ترمیم په یو ورکشاپ کې مې کار کاوه، خو نشو د هر څه راڅخه واخیستل. دا چې دی ولې او څنګه په نشو اخته سو دا به خپل د دل خولې واورو.
زه یم 15 کلن، مې نشې مې 2.5 کاله کېږي. زه چې کله بیرون تلم هغې وخت کې دونه بد عمله نوم، خالي دا پان نه پان دا نسوار مې اچول. پلار پیسې راکړلې ورسره ما د چرس راړل، ما ویل ته راځه ودرېده. پلار خو م چرس وایي چې دا چرس کومه سې نشه، هغې نه پس زه بیا په چرسو باندې را هغې نه پس ما ویل ته دا کاکا مې پوډر وایي چې دا کومه سې شی داسې راځه منګېم وو. کاکا ته مې ویل یو دوه دمه په ما ووایه، همداسې مې وهل 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 بس ټک زیړې واړولو. وچ لکس ما غی نه پاس ما ویل دا وګرځي کوم سیکل مټول را پورې خاندلې تر زمونو ما ما غانو مې وګورئ دی په منطقه کې مې پوډری پیدا ټول کور والا راته ویل رې ته پوډری وای خو موږ نه بیل ډوډی خورا سو پیرې وهلې هم په زنجیرو یې تړلې پلانډی والا نو براته لې مانل رې سک ګرمي به ولمبلې بم خوړو کې خوب خوشاله سات بم تیرو. بس یې نشي ته مې مخ کله یوازې تناسلو ساتیری مې اس نو بس پوډر ممی ول راغلم کور کې وکاله روي دسم خو به رمانه راوستو. 500 روپۍ مې سبای کې واغستل، هغه مې چول بیا مې 500 غرمه واغستل، هغه مې چول بیا مې 500 ماښام واغستل. یو پیر پیسې را سره نو پلار کمیس مې روڼند هغې نه مې 200 روپۍ وخکل لېړم پوډر مې پې واغستل. او یو ورځ مې د ماما موبایل هغه مې پټ کړی 2000 روپۍ موبایل ما لېړم چا چې پوډر خرڅول هغه ته مې په 500 روپۍ کې ور. یو ورځ مې پوډر وهلی باسکی لیو جی کې ما را واغس راپورٹ مې کوم مجبوری وا کنه روانو بس هماغه سې سې بس ټیو سړی راغه ما دل ودا باسکی لی چا ما ورته لی دا مې خپل د ما ورته لی دې خرڅوم. باسکی مې پری خو زه بیا و تختېدم لېړم چې مور مې ما ته وکتلې ویلې د څه وګوره اوله سونه ښایسته او سترګونه اوښکې راغلې. یو ورځ مې رو راپسې تومانچه را واخیسته زی وویشتلم ما ته ویلې ته پوډرې ماټل نه زی له لاس ونیم په لار یم دونه وهل لاکړې کور ته بوتلم هلته ودرولم قسم یې خوړلې وه قسم داسې ودینولم که دې پرېږدم زی وویشتلم مور مې مخکې راغله قرآن شریف یې ورته هغه کوه پرېږده دې ما په خاطر.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی ورورو د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخطر نږدې سو. اوس ته ډرامې واردی. د ډرامې کیسه داسې ده چې احمد خان پر یو لوی لار د وی امنیتی پوسټ قومندان او د نشي موادو قاچاقونکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر پوسټه یو داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهېدی چې د پوسټه ولې دې ځای ته راوړل سو، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پیښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
Thank you. لیمه لوری؟
بله پلارا.
چوک ده چه سر خبری کوی؟
خجی انوارا کده.
ورته وای چه رازا؟
خب پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
و علیکم حاجی صاحب انوار خان، ستړی موشی په خیر راغلی.
په خیر یوسه، په خیر یوسه.
هزار هزار دغه دکینه خدای دې خیر کی، څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا خیم تا ته دا د سهار په خړه راغلیم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته موږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زموږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قمندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی، ټول قاچاق بران زدې تنګ شوي دي.
نه پوهېږم چې اوس ور سره وکړو.
عجیزه بانوار خانه، ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لرې، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکوم نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي.
اسانه خو دي، خو مطلب چې ته سر خلاص کې.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړي دي، تا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې داسې ده، نور یې ماته پرېږده. بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه، تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره، زما برخه مه هېروه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
قومندان صاحب، موږ ولې پوسته دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي، څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب. قومندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قومندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ، هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قومندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې ورسره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، د دوی له خوا ډزې ودرېدې. فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل. درځه چې ورشو موټرونه وګورو.
سمه ده قومندان صاحب. اوهو قومندان صاحب، دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی.
هو، رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی. تاغ نور موټرونه وګوره، زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکم.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهرو کاروان خپرونه پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان. ازادي راډیو.